څلور بجې شپې احمد شیبر یم. دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي. او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړې ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤل کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤل مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیگ او امان الله بیگ په دې وژنه تورن کړی. خو امان الله بیگ او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګیرت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لري ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستان په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه وړ مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندې سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنجشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلان عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بسران خپل روسي پیښه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه د تکونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوځ له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د رواني میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځوال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدامو د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشو ډلو، کتایب حزب الله او کتایب سید د شهدا مرکزونه او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی، خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه وویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینه پالوي د سولې په تګلاره کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ویشت مکتبونو یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وجه نه مکتب رخصت شي، زمونږ نه جامع کتابونه ار سلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي
ټول لوبغاړي په اړه متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمریناتي لوبه هم وخت لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مسته ځوانانو دی وو دوله سی اشر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوالې دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبرې یوازې له طالبانو سره خبرې نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمه ییز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
که څه هم له یو وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولی د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د ویان رستیال دواخان مینپال د جمهور رئیس غنی د څرګندونو په اړه وویل
سیمه نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یوه سغ باندې او په یوه صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډېر کړي. ښاغلي محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدی متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنج شنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ سون کې خبریالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبریالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبریالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیح او تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. که چیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانیږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات مانا بارها با نهادهای حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی په برخه کې لستونز سره مخ دي. موږ څو ځله د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبریالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبریالان او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول د افغانستان بېلابېل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګنده کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبري آژانس خبریال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوارو چې محلي حکومت د کندز خپل ټول رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي یا طرز العمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خنډونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز دی والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول اغلې قول اردو وي، قمانداني وي، دغه ی خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادي دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې 1,600 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې راسدي راډیو خبریال دوه غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکر دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وغزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا 1 کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د 12 ټولګي زده کوونکي حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، موږ ډېر زیات مشکلات دي په بارانونو کې، په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپټوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د 12 ټولګي زده کوونکي دی. بای له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمو ناراضو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو، کله چې راشو باراني زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه اسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه هم داسې بنمایي کې پاتې.
د وغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ 50 کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل
بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د لپاره سي پناګا یو تعمیر او چن لري. په اون سړي وادي مخکم شي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زم وادي پوره کړی نه دي. دا جمنه موږ سره وکي تر څو زمګه تیرې وادي چې د موږ سره کړی باید هغه پوره کومه خسته خوره تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسولین وای پاسمار کې د څلی رښتو خونځو څخه شپږ وداني لري او پاتې به سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو خونځو کې د 3,600 جنو په ګډون 8,100 زده کوونکي په زده کړو بوختي او د وغزباغ لیسې یو له دغو به سرپنا لیسو څخه ده چې د وداني جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د وغزباغ مکتب چې دی واقعا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهالي ځلې دي چې اعتراف ځانې د لارې موږ سره واده شوې ده او زمونږ دغه مکتب په هغه کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف ځانې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار خونزاده وایي په کونړ کې ټول 1,512 ښوونځي موجود دی چې لدې جملې 200 ودانی لري او نور ټولی سرپناه نه لري. په دغه خونځو کې څه کم 200 زره جونی او هلکان زده کړی کوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریا او عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې دغو په دغو بریدونو کې چا ته مرژوب لا اوښتی او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریه او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتي او کنه، خو سوریه کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 12 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارۍ د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قماندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی ده. بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتې سیمه ده. 14 برمې وچې سوي دي. برمې تقریبا 100 گزه ووسې 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو، د لوړ پوړو کسانو څخه نه، چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه ناڅه پیدا شي، پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه. نو اوس اوبه پر مخ باندې وچېوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک یې ځینې ووتل. د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید دغه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي، نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي ټیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې وهلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام، په احترام.
زه د هلمند ولایت د مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي، موږ غواړو چې سوله وسي، خپله طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو، چې خپل سوله وکړي، په زفرلیاز د خدای خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سو ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشاره او کلتوري میله چې پرون پیل شوې وه نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. او په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. دمګړی به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدونکي دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه.
د افغانستان په کوربهتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کېږي. د ویل ده چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په دومره نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې به دوام وکړي. او دوی بلوغه تاسو ته چې د مارچ په لسم نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په پنځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شربای کې کوي باندې کې او د کورونا پر وړاندې
هو تک صاحب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بله، خوشبختانه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده اماراتو کې دي او خپل تمرینات کوي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمریناتي لوبه هم شوې ده او دا تمریناتي لوبه اوس جریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوری راشد خان ټپي شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې دی به په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه کې خبرې افغانستان لاس ټپي شوی او د درملنې لاندې دی. ما د ډاکټرانو ورته وخت ټاکلی دی. راتلونکي د فبروري پورې به ډاکټران خپله روسي پرېکړه اعلان کړي. آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړي او کنه د ټاکنو له امله نشي کولی شي دا لومړی لوبه کې ګډون وکړي؟
یعنی د راشد خان ګډون اوس هم لا د شک خبره ده. داسې نه ده چې خامخا دی په لومړي ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بله، هو همداسې ده. وروستۍ پرېکړه به په ډاکټران په اتلسم د سیمرولي له موږ سره شریک کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. څه تمه لري چې نوي لوبغاړي به ډېر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ګورئ شیبر صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړ کې ډېرې ځوان لوبغاړي لیدل کېږي او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم رامنځته شي. وګورو چې دغه زموږ ځوان لوبغاړي چې څومره ښه فرصت ترلاسه کړی، څومره کولی شي چې دغه ښه فرصت نه ډېره ښه استفاده وکړي. خو موږ باوري یو چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې دوی به وشي کولی د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده که چېرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بله، موږ په راتلونکي کې د ډېرو هېوادونو سره لوبې لرو چې په هغه کې سپیرز، پاندوس او ویزې او شلاویزې لوبې شاملې دي. د یو ستر هېواد نوم به تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی بیان شوی
کرنې ته، نه معلومه، خو انشاءالله چې ډېر ژر به موږ کرنې ته هم له تاسو سره شریک کړو.
هو تک صاحب، ډېره مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه له احمد تکل څخه اور
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې وژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا بریټ طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یونسي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر رواني یک شنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر ورځ پیلېږي. په افغانستان کې وروسته له دې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریح غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریح غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي د زرغون خوست په نام مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنوی هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې به شنه شي داتې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په خار کې د ځوانانو تفریح غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حس یو شخصاس مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې اورګنای ما هر سره هم شریکم تر څو کولی شي دلته یو خلل اندسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور اورګنونو سره او دلته یو ډیر
کتابخانه یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستوی ځوانانو دی ولاسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د خوست د متون تپا په نیالګیو په پوهی تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډه باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګ د موسیقي د پروګرام تابعیا هم شیوه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتڼونه او خوشالۍ وکړي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړ لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده، چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر ماکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بشپړه توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دمنم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو غږ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتونو لخوا سزاګانې مؤثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دي چې کچیرې دا ملک ته یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بیل سکیچ شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت ته کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. خو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس یې هغه کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټ بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشن به جوړېد کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنٹ پکې دا جی ڈی پی وخوریدا نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وته شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټنن جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوي ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اس ہم دا شکونه کو چې دا تنظیمون او دوی خلق په پاکستان کې موجود دی او بای چې دا شکونه لری کل شي او هرڅ پډاګ وکړل شي کده شي دا شکونه سم وی یا غلط په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلوېښت سفارشاتو کې یوازې په دیارلسو عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 1300 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونی خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکت کړی دی، د غوي جوابونه واري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ څنډوم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مسمم صاحب خبرونې ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در واورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو د لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نفوس په تخمانیغلته د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالی هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا دریو روغتیایي مرکزونو ارتقا کړ.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مرید کلي څخه دولت دلته نه جوړو. مثلا ډېرې وعدې را سره وکړې انتخاباتو دغه پل جوړ نه شو. هیله کوم د آزادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نه شریکي.
مننه. د عتیق الله ورور د پوښتنې په ځواب کې وایم، اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي، مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د غوښتنو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو غوښتنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د غوښتنو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کړو. هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټې سره دغه غوښتنه شریک
کړمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، د دوی ستونزه به واورو.
السلام علیکم. زه نوید ساقی یم د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. وګو پکې بهیږي. زمون د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک سم دی وخوړل شي. والسلام.
واقعیا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې وروستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ولسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او زمونږ هغه هیله مندي هم پیدا شوې ده. او بلکې د کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو، خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې د دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی هم راسره دی.
پهلي حکومت د انتخاباتو مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدل. یو ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیله مې د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د بخار په برخه کې وایم، په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د بخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلي کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې تر څنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کرنیزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې تر څنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګه د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خوړو په همدارنګ د کانرونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې تر څنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. په مرکز صدآباد نرنګ او مروري ولسوالیو کې موږ د بخار سیستم د لمریز برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 جریبه به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات تلاش کړي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخې ته به لاسرسی.
بله مسوس، یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ سي او د خلکو د استفادې وړ به سي؟
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوې دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ د یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 100 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال کار روان دی. د لمریزو برېښنا پروژې مې یادې کړې او د دې تر څنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي، تر څنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.5 میلیونه بودیجه موږ ترلاسه کړې شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله لرو چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. شکایتونه خو ډېر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي وه. یو بل اورېدونکی هم ستا نو د دې پوښتنه به هم واورو، بیا به تاسو جواب ورکړو.
مننه، زه هم خدمت کوم.
زه د کونړ خبرې کوم وروره. والله ازادۍ راډیو ته خپل نیک خلي احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړی و چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کوم دا ماجبین او ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ 2 کال روپۍ پاتې دي او اوسه پورې څوک چې ورشي وایي نن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلټۍ او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریکي چې زمونږ د کونړ د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم وایو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارجابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی پاک کې کشفی ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کومه اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
ډېر زیاته مننه کوم د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډېره مننه.
مننه له تاسو هم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مده هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې څه مده مخکې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو دي. خو بیا والی کار ولا بیا البته نه دي ترسره شوی. نو زه د لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د موږ د زمیندار والا وکړي د کچې بزګران ډېر سخت اړتیا لري. مننه له خدای په امان.
زه د لغمان د ګرګر له سوالي زه ګرګر هم کلمه تلاته ګرګلم. په دفتر پسې ورڅو کنه موږ مایې ورڅو ورڅو دا مشغول پیدا کړي کله راته ویل زه راوړم کله ویل ته پیر زه راوړم دا سره کوم کار دی سره کوم لاګانې شروع دي ولا کوم ګټه چې جګر خو نه خلکو ته خلکو په بازار کړي ورو جګر خو نه ورو دا سره کوم خل دی چې چا په ونده ته ورو ده
بله ایزتلو ایزتیم دی وردگ ولایت دی جنسی لسولی خمی آری که در سرانی ولی دی آزاده رادیو کارکوین که وردین که تا سلامون و احترامات وران دی که مریز تلا سلامون تخه تا غدی مرزدین آیدین سرحید دی خم کمک نکری نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاف دی رادیو هلار پی چرواک دا غاز کهوم که نیر غیر زریدی مسافیت دی کم که او دغه د مرزادي لایدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي ځکه مرزادي لایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي.
وسلام. السلام علیکم. زه مرحبا ګل احمد په نامه خبرې کوم د عراتو د کندهار کابل پر لارې باندې دا مکور مکور لکه دا جنډا دا کربا دیسا پوسټ یې موږ موږ ډیر په ځابې موږ خپل موږ غټ مټر مټر وایې ما مګر څه کې دی انسانیت نه کېږي دا کلا چم د غره کم نه نو نه په نامه یو پوسټ دا در مټر ز 2000 افغانۍ زر افغانۍ وړي دا سم کور کېم دا 2000 افغانۍ وړي اجنډا چم دا 2000 افغانۍ وانی وړي نو ما دا ورور
السلام علیکم بکار ولایت عزری ورسواله نزخو نیم خبر کومه دا ډیر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته چې د پر د دزګار کوي چې اوی د بل دزګار ته پام لرنه وکړي. والسلام و دې احترام آزادی راډیو نیو جهان منن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي وي کور مو ودان د دې موږ هم در تخبره کړه او هیله لرو چې اړوند مسولینو هم اوریدلی او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي. تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکله مخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
امروز و هم خلی قنده ها دی زارده ننگر ها رچه دل بهار بهار دی تزه عرب خان دست آزمانی گران وطن زمان افغانستانی جانان وطن گران افغانستان وطن صاف و پاک خاورت زان و رو قربان وطن کرد هزار ازبک کرد پشه ی ترک